می‌گذارند.
په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري په دې خبري مجله کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. وابورئ چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي له تېرې ورځې راهیسې بیا د وسله والو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ نښتې پیل شوې دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي د طالب زندانیانو له خوشی کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي نو د وصولې په پروسې اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. د اروزګان ولایت یو شمیر خلکو نن په مرکز ترینکوټ ښار کې د حکومت لخوا د دو پخوانیو قومندانانو په نیولو باندې اعتراض وکړ، او د پښتون ژغورنی د غورزنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر نن محاکمه په بنو کې وشوه. پوره خبرونه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالاوی که د طالب زندانیانو له خوشی کولو کمپاینی ګټه واخیستل شي نو د سولې په پروسې اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. ښاغلی عبدالله نن دغه خبرې د وزیرانو شورا په پیل د غونډې په پیل کې وکړې.
ځینې
کارونه شوي، له هغې ډلې د طالبانو د بندیانو راخوشي کول چې هغه په ښه نیت دي، خو که چېرته دا کارونه کمپاینی بڼه ولري، په انتخاباتي کمپاینونو وتړل شي، بیا نو خپل اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. ولسمشر ماڼۍ د ښاغلي عبدالله د دغو خبرو په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر تېره اونۍ د 900 طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان صادر کړ چې تر اوسه یې له مخې 1500 طالبان له زندانونو خوشي شوي. د اروزګان ولایت یو شمېر خلکو نن په مرکز ترینکوټ کې د ښار د حکومت لخوا د دوو پخوانیو قومندانانو په نیولو اعتراض وکړ. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د دغو کسانو شمېر شاوخوا 200 تنو ته رسېده او د ولایت په انګړ کې اعتراضي ناسته کړې وه. دوی ټینګار کوي چې د اروزګان د امنیت پخوانی عامر نورزی او په دغه ولایت کې د لویو لارو پخوانی قومندان غلام دستگیر الماس باید بیرته خوشی شي. د اروزګان ولایت او امنیه قومندانی په دې اړه څه ویلو ډډه وکړه. د اروزګان یوې باوري امنیتي سرچینې تایید کړي چې د اروزګان د امنیت پخوانی عامر نورزی له 1400 وسلوالو سره یو ځای نیولې. پر نورزی او غلام دستگیر الماس د غیر مسؤوله وسلوالو د لرلو او د وسلو د ساتلو تورونه دي. د لویو لارو د پخوانی قومندان غلام دستگیر الماس د نیولو پر مهال امنیتي ځواکونو یو نیم کانټینر بیلابیل وسلې هم ضبط کړي دي. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د هند په G1 نړیوالو لوبو کې اتلولي وګټله. دا خبره د تکواندو د ملي فدراسیون نن د دغه لوبو له عکسونو سره یو ځای په خپل فیسبوک باندې خبره کړې. افغان ټیم په دې لوبو کې د ځوانانو او تنکیو ځوانانو په مټ د سرو زرو اته، د نقرې شپږ او د برونزو څلور میډالونه ګټلې دي. د هندوستان د G1 تکواندو لوبو ته د افغانستان، زیمبابوې، بوتان، هندوستان، استرالیا، نیپال، قزاقستان، عمان، عربستان، قطر، جاپان، کرواشیا، سوریې او بنگلاديش شاوخوا 2500 تکواندو لوب ورغلی وو. د طلا میډال ګټونکو لوبغاړو ته لس امتیاز ورکړل شوی دي چې وب کولای شي نړیوالو اتلولیو او اولمپیکي لوبو ته د ورتلو په برخه کې ترې کار واخلي. دا لوبي د جون تر 14 روانې وي او نن یې د پای مراسم وو. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته، د پښتون ژغورنی غورزنګ یو شمیر د پښتون ژغورنی غورزنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر نن دوشنبه په بنو ښار کې محکمې ته ورسول شو. د پښتون ژغورنی د غورزنګ یو غړی حنیف پښتون مشال راډیو ته وویل
علي وزیر ډېر مطمئن وو او په ډېر ګڼډ شمیر ملګری هر غلی وی میز دا ډډګرنه ورکوي خپل کوم خپل ولستا چې میز پدا جلینا پدا بوندې میش څوک نشي ویراولای همیش نور افسلې هم سره مضبوط دي او میش د قانون او د آئین د سیورو لوندې خپل ججوجهت تحریک دا ان شاء الله دغه سي جاری وي.
د جنوبی وزیرستان د خلکو استاد علي وزیر د می پښپګوشتمه د شمالي وزیرستان د خړکمر تر پیخي ورسته بند تاچول شوه. محسن داوړ هم چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر او د پاکستان غړی دی د پارلمان غړی دی هغه هم بندي شوی دی. علي وزیر او محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي پاو ستورنوي چې د می پښپګوشتمه په خړکمر کې پر سولېزو مظاهره چانو ډزې کړي، ديار لس کسانې وژلي او تر څلوېختو نورې زیات ټپیان کړي. د پاکستان پوز بیا ادعا کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر پوسټه باندې بریدو شو، اسکر ژوبل شول او په جواب کې هم اسکرو ډزې وکړي چې درې ولسی کسان پکې وژل شوي. د ایران د اټومي انرژي سازمان وایي تر لس ورځو پورې به د بډایا شوي یورانیم له ټاکلې اندازې واوړي. د دې ادارې ویان بهروز کمالوندي د عراق د درنو اوبو له زیرمې د رسنیو د استازیو د لیدنې پر مهال وویل لنن نه به د بډایا شوي یورانیم له 300 کیلوګرامه ټاکلې اندازې د اوختو ورځې شمارو. هغه وویل د جون په 8مه به ایران له دې اندازې واوړي. د ایران د اټومي انرژي سازمان داسې وخت د بډایا شوي یورانیم له ټاکلې اندازې د اوختو خبره کوي چې دا هیواد باید د نړۍ له اټومي قدرتونو سره د تړون په اساس له 300 کیلوګرام زیات بډای شوی یورانیم ونه ساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر څه وخت مخکې اروپایي قدرتونو ته شپېته ورځې وخت ټاکلې و چې د دوی ترڅنګ ودرېږي، کنه د بډای شوی یورانیم زیرمه کول به پیل کړي. امریکا کله چې له ایران سره له اټومي تړونه وتلې ده په دغه هیواد کلک بندیزونه لګولې دي او ویلې دي چې له ایران سره اټومي تړون یو تیروتنه و. نریندرا مودی نن د دویم دورې لپاره د هندستان د صدر اعظم په توګه د وفاداری لوړه وکړه. له مودی سره په یوه وخت په هندستان کې د شپږو اونیو پر مهال په شوې انتخاباتو کې بریالي استاد هم وفاداری لوړه وکړه. مودی وویل د هیواد د اساسي قانون ټولې ماده به له امتیاز ورکولو پرته عملي کړي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د ویست انډیز او بنگلاديش لوبه روانه ده. د ویست انډیز د کرکټ ملي ټیم د اتو لوبغاړو په سوځیدو بنگلاديش ته 322 منډي هدف ورکړی دی. د ویست انډیز لپاره تر ټولو ډیری منډي د ویست انډیز لوبغاړي شاین هوپ وکړي چې شپږ نوي دي. ویست انډیز به بنگلاديش به اوس دغه منډو د پوره کولو لپاره میدان ته کوزیږي.
لسفی ولستان یک زمانه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول کده خبرونه غوړي بیا وګوري د ازادي رادیو په وی پانه کې شته په دمو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولاندې پراپورونه کې به واورئ چې د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي یو ځل بیا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش تر منځ نښتې پیل شوې دي.
تقریبا امارات هم په دې ګواښ کې خلکو ته چې موږ د داعش سره نښلو دی هم په دې دفاعي انداز کې پراته دي، نو خلک اکثره دغه نه مجبوره شو خپل کورونه پرېغوسته او په کډه شونه.
د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر مظاهره کوونکو د دې ولایت د امنیت پخواني امر او د شهرا کنډک د قومندان د آزادولو غوښتنه وکړه.
چې د حکومت سره دا تلس کاله خدمت کړی دا قرباني ورکړي دي. د راځي پر خپل سر د والی به اجازه د نور مشرانو به اجازه د ورځي پر قرباني چپاوي.
د ولسی جرګې دارول انشاوي په خوانی او نګدي یو سلو شلو وکیلانو تر اوسه خپل وسلې او نور امکانات نه دي سپارلي.
کچیر ته چې څنګه خدمت کوي وختونه شي یا د چنده وساتو
وختونه اکثریت وکړای د 20 نفر سلام ایماته بر شورا تصیب نکردند.
د هغور راپورونو له خبرېدو وروسته چې وایي چین د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیاتې ښکېلتیا لپاره تیاری نیسي، ویل کېږي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر د یو پلاوي په مشرۍ چین ته تللی. چین د افغانستان د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي؟
که چېرته د چین څخه د همکارۍ غوښتنه وشي یا د چین د وساطت غوښتنه وشي زه فکر کوم دا یو
ازادي رادیو اوري پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لو خورونه کې د اف ام پسلا شر 15 صفه صافه او وازی اوریدلای شي. د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوریاست نوری د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امر استوړند کوم.
د افغانستان په ختیځ کې په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې داعش د فعالیتونو زیاتوالی اندېښنې راپارولې دي. د کونړ د ازادي راډیو خبریال وایي چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ چې پکې داعش ډېر فعال دی، اوسیدونکو وایي چې یو ځل بیا په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې ترمنځ نښتې امپیل شوې دي. له دې مخکې هم د دواړو ډلو ترمنځ په سیمه کې سختې نښتې شوې وې چې د دغو نښتو له امله ویل کېږي چې له 3000 زیاتې کورنۍ دې ته اړ شوې چې خپلې مینې پرېږدي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري رپورټ لري.
د سیمې اوسیدونکي وایي چې په چپه دره او مانوګي ولسوالۍ کې داعش او وسلوال طالبان یو ځل بیا یو بل ته په مورچو کې ګوته په ماشه ناستي او هر وخت د یو خطرناک جنگ پیل کېدو ویرشته دي. دوه تنه وایي
زید الله احمد تقریبا امارات هم په دې ګواښ کې خلکو ته چې موږ د داعش سره نښلو دی هم په دې دفاعي انداز کې پراته دي، نو خلک اکثره دغه نه مجبوره شو خپل کورنه پرېغوسته او په کډه شونه ټوله ورځ په دغه معلومات راځي چې اوس نښلي او دا ونه خطر نو خلی په همدې مشکلات سره خلک اخته دي. چې
درېم مرګ یو بل ته ګواښونه کوي ورځ تر بله. عام امارات پاتېږي غواړي چې داغو داعش جنګیالیو سره جنګ وکړي، عام دولت غواړي چې جنګ وکړي. وضعیت عادي نه دی، هر سړی په خپل تېښته.
کومو خلکو چې له خپلو کورونو پخې سپکې کړي او سرونه یې امنو ځایونو ته رسولي یو څه مطمئن دي، خو اوس هم د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د پیښېدونکې جګړې ساحو کې په زرګونو کورنۍ د نامعلوم سرنوشت سره مخ دي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلی رشتو ساعتونو کې داعش او طالبانو څو ځایه په یو بل بریدونه کړي. والی دا ونه ویل چې دوی د دواړو ډلو ترمنځ روانه جګړه کې د کوم لوري پلوي کوي، خو وی ویل چې دوی غواړي لومړی له داعش څخه کونړ پاک کړي.
د دې هیواد دښمنان دي، د دې هیواد د ګټو او د ملي حاکمیت دښمنان دي. موږ ته ډېر توپیر نشته، خو دومره توپیر دا چې طالب داخلي پدیده ده، دغه سره د جورجاړي امکانات شته او د داعش د جورجاړي لار نشته او ټول دالیزونه باندې دغه ناول منطقه پاکو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم دې ته نه دی اندېښمن چې د ولایت یو شمیر څنډو ته یې داعش رسیدلې، خو وایي که داعش د کونړ په چپه دره او مانوګي ولسوالیو کې نور هم ځواکمن شي نو کېدی شي چې پارون ته غځېدلې لاره کې ستونزې پیدا کړي. دا یوازې د چپې درې ولسوالۍ نه ده چې د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیښېدونکې جګړې خلک ویره کې چولی، بلکې د مانوګي او وټپور ولسوالیو اوسیدونکي هم د دواړو ډلو د احتمالي جګړو د پیل کېدو او د هغو په پټنځایونو د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو بریدونو اندېښمن کړي دي چې داسې نه دوی او د دوی ماشومانو ته په جګړه او یادو بریدونو کې زیان ورسیږي.
د افغانستان په ختیځ بتیره بیا کونړ ولایت کې مو د اسلامي دولت ډلې داعش او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو او د غراز د پراخو جګړو چې د دې ویرې د سیمې اوسیدونکو سره پیدا شوې ده په باب راپور واورل دی. مخکې د کونړ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته هم ورته اندېښنې څرګندې کړې وې. د دوو اندېښنو په باب مو دا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه څه کولی شي چې په سیمه کې د اسلامي دولت ډله وځپي. د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال ویان زبیر عارف سره خبرې کړې وې. ښاغلی عارف وایي چې دفاع وزارت به پرې نږدي چې په ختیځ کې داعش سر راپورته کړي او د دې ډلې د ځپلو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. زما همکار صفي الله ستانکزی له ښاغلي عارف سره غږېدلی په سر کې ترې پوښتنه کړې چې افغان پوځیانو په کونړ کې د داعش د خطر د دفع کولو لپاره تر اوسه څه کړي دي.
د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه دې ته ژمن دي چې د هېواد هر دښمن، هر ډله کفاله، هر توسي ډله وي، هغه که د داعش په نوم وي، که هغه د طالب په نوم وي، که هغه د جیش محمد په نوم وي، دا زموږ د هېواد دښمنان دي او د دې خلکو د لمنځه وړلو لپاره موږ ځان ژمن بولو. دا چې دوی په کونړ کې دي او که دوی په ننګرهار کې دي، زموږ لپاره د هېواد دښمنان دي. تاسو په تېره کښې د دې شاهدان وایي چې د هېواد دفاعي امنیتي ځواکونه د منظم پلان پر اساس باندې دوی په ننګرهار کښې وځپل، همداسې په کونړ کښې وځپل، همداسې په لغمان کښې وځپل. نو دوی کوشش کوي چې بعض ځایونو کښې خپل بیا اثر رسوخ زیات کړي او په بعض ځایونو کښې دوی جګړې کوي. نو مونږ هماغه کړنه دوی سره کوو لکه د هېواد د نورو دښمنانو سره چې کوو. هغه کم تروسی دلی چې نو زمونږ عملیاتونه د دې پر خلاف روان دي او هغه شپنی عملیات هم دي. همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بردونه کوي. تاسو په شاهدان وي پر دې تېرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دې ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه تعدې بعضې قومندانان له منځه لاړل. نو مونږ هېوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ستاسو دفاعي او امنیتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته به دوام ورکوي.
امریکایانو خصوصا د امریکا د مرکزي قومندې مشر فرانک مکنزي ویلي وو چې داعش موږ ته خطر دی او بیا په خاصه توګه په افغانستان په ختیځ کې دا ډله ډېره فعاله ده او اندېښنه لرو په دې اړه باندې. او یو بل څه یې ویلي چې دا د موږ عملیاتو دې ډلې باندې ډېر تاثیر نه دی کړی. څه فکر کوئ چې ولې داسې یو څه روان دي؟
داعش یو بارنۍ پدیده ده. دا د افغانستان لپاره هم یو ګواښ دی او دا یو نړیوال تروریزم دی. پاکستان سره دا د نړۍ په امنیت او ثبات کې ډېر مشکلات ایجاد کړي دي. نو دا چې د افغانستان لپاره یو ګواښ او تهدید دی نو موږ دې سره هغه چلند کوو چې د افغانستان د دښمنانو سره کوو او موږ امید لرو چې ډېر ژر وکولای شو دا خلک له منځه یوسو او ختمي.
د افغانستان دفاع وزارت ویان زبیر عارف چې د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اقداماتو په باب چې روسیې څه کړي او په راتلونکي کې څه کول غواړي یا هدف څه دی چې د دغې ډلې د ځپلو لپاره به په سیمه کې څه کوي نور معلومات راسره شریکول. داعش هغه ډله ده چې د افغانستان ویل کېږي په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې ډېره فعاله شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې هوښمر مظاهره کوونکو د ولایت د امنیت په خوانی امر او د شهره کندک د قومندان د آزادولو غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو سمې خبري الوی مظاهره کوونکو چې شمیر شو خاصل تن تر رسید خبرداري ورکړ چې غوښتنه و نه منل شي نو اعتراضونه به پراخ کړي. د راپورونو لمه تیر شپه افغان ځواکونه د ولایت په خوانی امر د امنیت پخوانی امر پر کور عملیات وکړل. شپاړس ملګرو سره یو ځای ونیو او تر دې دوه ورځې مخکې هم د دې ولایت د شهره کندک پخوانی قومندان نیول شوی. لسیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت پرې رپورټري.
دغه اعتراض کوونکي له هغه وروسته د ترینکوټ ښار واټونو تر اوتل کله چې تیر شپه افغان ځواکونو د دغه ولایت د پخوانی امیر امنیت نورزی پر کور شپنی عملیات وکړه او لږ پاڼستانه ملګرو سره یو ځای ونیولې او زندان ته یې واچولی. او دوه ورځې مخکې بیا د یاد ولایت د شهرا کندک د پخوانی قومندان غلام دستګیر الماس پر کور هم شپنی عملیات ترسره کړه او ویې نیولې. د پخوانی امیر امنیت د نورزی د نیول کېدو په تړاو تر اوسه پورې امنیتي مسولین څه نه وایي، خو په دغه ولایت کې یوې دولتي باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه افغان ځواکونو د یاد ولایت د پخوانی امیر امنیت نورزی پر کور لومړی شپنی عملیات ترسره کړي او وروسته یې په خپل کور کې له شپاڼس تنه ملګرو سره یو ځای نیولی او زندان ته یې اچولی. سرچینه زیاتوي چې له نوموړي سره افغان پوځیانو یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم نیولې. سرچینه وایي چې افغان پوځیانو ځکه نوموړي نیولې چې غیر قانوني وسلې ورسره وي. اوس بیا دغه اعتراض کوونکي وایي چې نیول شوي کسان بې ګناه دي او کوم جرم یې نه دی کړی. دی وایي د یادو کسان نیول کېده د شخصي دښمنۍ په معنا ده.
چې د حکومت سره دا تلس کاله خدمت کړی، دا تلس کاله خواري کړی دي، قربانۍ ورکړي دي، شهیدان یې ورکړي دي. دی راځي پر خپل سر د والی بې اجازه، د نور مشرانو بې اجازه دی ورځي پرې قرباني چپاوي.
موږ د حکومت هر قانون ته مشاهر یو. موږ سره هر څوک حساب دی لري، د رئیس صاحب جمهور سره نیولې، د ډاکټر صاحب اجرایي رئیس سره نیولې، بیا راځي د وزیر داخله او د وزیر دفاع او د والی او د کمانډان پرې مشاهر یو.
د روزګان لوسون بې عزتي کیږي. دا خدای پر لار رئیس جمهور ته میدان ته دغه میډیا لارې دي چې موږ ته قضایي ارګانونه راوستو، موږ ته عدلي ارګانونه راوستو. په دغو ټولو په اړه یو قضا راشي په دغه روزګان کې دغه دغه حالات برسي کې او دغه ولس حقوق تنظیم وغواړي.
دغه اعتراض کوونکي ګواښ کوي کې نیول شوي کسان دولت ورته راخوشي نه کړي نو اعتراضونه ته به دوام ورکړي.
پر خپل ولس نه شاکوم چې نور به نه بيږي، نور په دغه په خو بيځه شي راويش شي چې دا خلک چې زموږ عزت خراب وي، زموږ کور خراب وي، زموږ ناموس ته به احترام کوي، زموږ خاطر ته به احترام کوي. نو نور بلای موږ کنه ستایسو، نو نور موږ د قانون ته بلای احترام کوو.
ورستای اقدام دا دی چې زموږ مشران اوس هم د خلک آرام کړي دي چې په سایه باندې کار کوي، کنه په زرهاو انسانان وځي ته ماده چې راپورته او دغه یو خبرګون وشي چې دغه جنډه پرم ذکر او غرزی لکه طالبان د چر او غرزول
د اورزګان ولایت مقام مسولین او د امنی کمانډانی مسولین بیا په دیاړه لڅویلو ډاډه کوي. کمانډان غلام دستګیر الماس او امیر امنیت نورزی په دغه ولایت کې د نپوزلرونکو کسانو څخه و. د اورزګان امنیتي مسولینو که څه هم تر اوسه پورې د پخواني امیر امنیت نورزی په تړاو څه نه دی ویلي، خو دغه ولایت شهرا کندک پخواني کمانډان غلام دستګیر الماس یې له وسلوالو طالبانو سره په لاس لرلو تورن کړي او ویلي دي چې لسګونه ملسپکي او درنې وسلې هم له کوره ترې راایستلې. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې مخکې هم په دغه ولایت کې افغان پوځیانو د دغه ولایت یو بل پخواني امیر امنیت رحیم الله هم ونیولی او زندان ته یې واچولی. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د هغه راپورونو لخبري دور وسه چې وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیاتې ښکېلتیا لپاره تیاری نیسي. ویل کېږي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر دی او پلاوی په مشرۍ چین ته تللی دی. تر دې مخکې هم چین ته د طالب مشرانو د تلو ویل شوي و، خو دا لومړی ځل دی چې په قطر کې د دې ډلې د دفتر نوی مشر چې تېره میاشت موسکو ته هم تللی و د یو پلاوی په مشرۍ چین ته ځي. یو شمېر افغان کارپوهان وایي که څه هم د چین رول د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت تمامېدی شي، خو افغان حکومت باید پرې څارنه وکړي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی پر رپورټ لري.
په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر چین ته د هغه هیواد له چارواکو سره د افغان سولې د خبرو اترو لپاره تللی. دا خبره طالبان ته نږدې ځینو سرچینو نړیوال رسنیو ته تایید کړې. له دې سره پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب پلاوی دغه سفر د افغان سولې په مسله کې د سیمه ایزو هیوادونو د ښکېلتیا او د خپل دریز د څرګندولو په هدف دی.
زما فکر باندې دوه هدف پکې لري او دوه فائدې لري. د آسیا مملکتونه باید چې د خارجانو په وتلو کې یا د غم چې افغانستان ته راغلي دي په دې کې سره شریک شي. ټول دوه ماده پیدا وی چې طالبان دې بزید خپل نظر به غوښت دغه کوي شکاروي چې موږ په افغانستان کې داسې سلوک کوو د خلکو سره چې هغه قناعت بخشوي، نو دوی ته هم قناعت په دې باندې ورکوي. چینایان ته
ښاغلی اکبر اغا وایي انګېرنه کېږي چې له چین وروسته به د دغې ډلې مشران نورو هیوادونو ته هم د ورته هدف لپاره سفرونه وکړي. حتی مو وکړه چې چین ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر د سفر په اړه د طالبانو د ویاندویانو نظر هم ولرو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې می میلادي میاشتې په لړ کې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو څوارلس کسیز پلاوی مسکو ته هم سفر وکړ او هلته یې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاسونو سره هم خبرې اترې لرلې. په ورته وخت کې سیاسي کارپو سید خالد سادات بیا وایي که د ملا عبدالغني برادر سفر چین ته د دغه هیواد د همکاریو لپاره وي مثبت اړخ لري، خو افغان حکومت باید ترې په جدي ډول څارنه ولري.
پټوله کې کچیر ته په دې باندې سرخیږي تر څو د چین څخه د همکاري غوښتنه وشي یا د چین د وساطت غوښتنه وشي. زه فکر کوم دا یو مثبت اقدام دی. ولی افغان حکومت باید دا مسله تر نظارت لاندې ونیسي، هسې نه دغه د همکاري مسله پر مداخلې باندې واوړي، ځکه دغه د چین سره د طالبانو کتل او لیدل له یو اړخه د همکاري بحث لري، له بل اړخه د مداخله بحث لري.
کارپوهان وایي په دې وروستیو کې به لابلو هیوادونو ته د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر د سفرونو یو بل هدف په قطر کې له امریکایي پلاوی سره وم پړاو خبرو ته چمتواله هم بلل کیږي، ترڅو په دغه پړاو خبرو کې دواړه لوري یوې مثبتې پایلې ته سره ورسیږي. فیروز عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسی جرګه چې تر اوسه د رئیس د غوړه کېدو پر سر جنجال پای ته نه رسیدلی، دارالانشا وایي پخوانی نږدې یو سلو شلو وکیلانو تر اوسه خپلې وسلې او دولتي امکانات نه دي سپارلي. د دارالانشا د ادارې او پالیسۍ مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل امنیتي ارګانونو ته هم رسمي مکتوبونه لیږلي دي، خو تر اوسه پورې هغوی اقدام نه دی کړی. تفصیل د نجس صفوي په راپور کې.
که څه هم د ولسی جرګې د دارالانشا چارواکي د دغو وکیلانو نومونه وانخیستل، خو ویل تر اوسه نږدې یو سلو شل پخوانیو وکیلانو خپلې وسلې او دولتي امکانات نه دي سپارلي. د ولسی جرګې د دارالانشا اداري او پالیسي مرستیال رحیم الله غالب د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوب لیږلی، خو تر اوسه پورې اقدام نه دی کړی.
یک تعداد محدود کسان
یوازې محدود کسان چې شمیر وو یا ته کېږي خپلې وسلې سپارلي، خو اکثر وکیلانو چې شمیر نږدې یو سلو شلو ته رسیږي تر اوسه یې خپلې وسلې او مهمات شورا ته نه دي سپارلي. موږ رسما له دوی غوښتي او امنیتي ارګانونو ته مو رسمي مکتوبونه لیږلي. خو تر اوسه په دې تړاو اقدام نه دی شوی.
بخان کې انار تسلیم کړ ته ول نه
راپورونه وایي په لزګونو دولتي لوړپوړي کسان چې پخوانی وزیران، والیان او ځینې نور کسان پکې شامل دي، پرته له دې چې اوس مهال کومه رسمي دنده ولري، د حکومت ګران بیه او زرې نقلي وسایط کاروي. د قانون پر بنسټ حکومتي چارواکي باید د دوی د دندې له ختمېدو سره دولتي امکانات خپلو اړوندو ادارو ته وسپاري. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي هغه شمېر وکیلانو چې خپلې وسلې او نور امکانات نه دي سپارلي، د یو شمېر حکومتي کړیو له خوا یې ملاتړ کیږي. رمضان بشر دوست وایي
موټر دولتي د افتور شون قرار داده شو،
د دوی په واک کې لا هم دولتي موټر وسلې کار او د ولسي جرګې ځانګړې ووجي موټر لمبر پلیټ دی چې ګڼې ستونزې پیدا کوي. د دوی له خوا سخت مقاومت موجود دی او د یو شمېر حکومتي کړیو له خوا یې هم ملاتړ کیږي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي لومړی ژمنه او بیا یې په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. تر دې وړاندې بیا د افغانستان جمهوري ریاست ویلي حکومت په دې برخه کې جدي دی او ټولو ارګانونو ته یې امر کړی چې په دې اړه پلټنې وکړي او ټول دولتي نقلي وسایط راوګرځوي.
او زو انګلستان ته چیرې چې د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام سیالۍ امپایل شوي، اوس لوبه د ویسټ انډیز او بنګلادیش ترمنځ روانه ده. د ازادي راډیو خبریال هم هلته ده. وصل وصال سره د ټلیفون په لیکه دی. وصال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. لوبه څنګه روانه ده؟
او ډېره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. د ویسټ انډیز او بنګلادیش لوبه روانه ده او هڅه کوي چې نننۍ سیالۍ کې بریا ته ورسیږي. خو موږ به د افغانستان په لوبې خبرې وکړو چې سبا ته ده ولسمشر هم د لوبې لیدو ته راځي. زه همدا اوس په مانچستر کې یم، په اولډ ټرافورډ لوبغالي کې چېرته چې افغان لوبغاړي همدا اوس په تمریناتو باندې بوخت دي. دلته لوبغاړو سره مې خبرې وکړې، د سبانۍ لوبې په اړه مسؤلینو سره مې خبرې وکړې. نو همدا شېبه دوی بیټنګ سیشن دی، د توپوهنې په برخه کې دوی خپل تمرینات کوي، بالینګ برخه یې پای ته ورسېده. نو دوی تیاری نیسي او همدا وایي چې سبا ته به ممکن په لوبډله کې یو لړ بدلونونه هم راشي، په ځانګړې توګه د اوپننګ په برخه کې، یا هم سمی شینواره چې په تېرو سیالیو کې نو ویل کېږي چې هغه ته به هم سبانۍ لوبه کې چانس ورکول کېږي، او دوی به په متفاوت ډول په دغه سیالۍ کې سبا ته څرګند شي. نورڅه
بلې، وسال صاحب، تاسو د افغان ولسمشر اشرف غني هم وویل چې د دې لوبې نندارې ته ورځي. دغه راز کراته وویل چې هلته نور افغانان هم به سبا راشي د دې لپاره چې د افغانستان د ملي ټیم ملاتړ وکړي.
بلې، په ټولو سیالیو کې چېرته هم چې د افغانستان لوبه وه، افغانان چې دلته په لندن کې میشت دي، ډېر په مینه، په ډېر شوق او جوش و خروش سره دوی میدان ته راځي. بیرغونه د افغانستان ځان سره راوړي وي، په مخ باندې رنګونه، همداشان د لوبغاړو عکسونه دوی سره وي. یعنی په پوره شوق سره افغانان دلته راځي او لوبه دوی له نږدې څاري. په هر حال کې افغان لوبډله لوبه بایلي کې ګټي، دوی ملاتړ ته دوام ورکوي.
بل ډېر مننه وصال صاحب. د نن لوبه په ارتباط باندې هم باید ووایو چې ویسټ انډیز د بنګلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډو هدف ټاکلې ده، او دا ډیر غټ هدف هم دی. بلې، قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو اوري هر ورځ سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. او اوس یو بل موضوع دی. بخښنې نړیوال سازمان د ناروې پر حکومت غږ کړی چې افغانستان ته د اوس صغیر افغان هلک او د هغه د کورنۍ د غړو د جبري ستنولو مخه ونیسي. احمد تکل نور جزئیات اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ناروې پر حکومت غږ کړی چې خپل هیواد ته د یو شپارس کلن افغان او د هغه د خور او ورور د جبري ستنولو مخه ونیسي. امنیسټي وایي که احسان عباسي، 40 کلنه خور یې طیبه او 22 کلن ورور یې یاسین افغانستان ته واستول شي، د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخامخ شي. د دې سازمان لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا 3 کسان او مور یې د شنبه په ورځ له ناروې څخه د ترکیې استانبول ښار ته واستول شول، خو د دوی مور ښایي د روغتیایي ستونزو له کبله بیرته ناروې ته ستنه شي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې احسان او یو خور او یو ورور ښایي له استانبول څخه کابل ته واستول شي. په بیان کې د دې سازمان د اروپایي څانګې د مرستیال مشر ماسیمو موراتی له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي له هغې ټولنې چې په تیرو 2 کلونو کې ژوند پکې کړی، د دې کورنۍ لرې کول، له واکه د ناوړه استفادې معنا لري او که ناامنه افغانستان ته د دوی د استولو چاره بشپړه شي، نو ښایي د دې کورنۍ غړي سره جلا شي، د هغوی ژوند به له ګواښ سره مخامخ شي او راتلونکي به یې وتروړل شي. د امنیسټي د بیان لمخه طیبه عباسی چې د بشري حقوقو له فعالانو څخه ده، په ایران کې په یو افغان کورنۍ کې زیږیدلې او په 2012 کال کې له خپل مور سره ناروې ته تللې ده. بیان زیاتوي د ناروې حکومت د دوی د جبري استلو پریکړه ځکه کړې ده چې وایي افغانستان امن دی، په داسې حال کې چې برعکس په دې هیواد کې جګړه توده ده او د لوړې کچې تشدد پکې روان دی. خغلی موراتی وایي افغانستان ته د دې کورنۍ جبري استول د ډیرو اروپایي حکومتونو د بیرحمانه او انسانیت ضد پالیسیو څرګندونه کوي. د نوموړي په وینا دا حکومتونه په افغانستان کې د ژوند پر حقایقو سترګې پټوي څو د هغو کسانو شمیر زیات کړي چې له خپلو هیوادونو یې باسي.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. البته زه نور یاس نوریل تاسو اجازه غواړم، لازم راډیو سره اوسئ، وروستۍ خبري مجله پاتې ده.